په کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماشامنۍ خبري مجله زفرې په ظاهر د طاهر روشن په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په قطر کې د امریکا او طالبان ستاسو ترمنځ د اتم پړاو خبرو د ختمېدو سره هممهاله افغان حکومت دغه پړاو د خبرو پایلې مهمې بللې دي. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه فرشته جلال زید افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې واشنگتن ته روان دی ترڅو د سولې لپاره پر نورو ګامونو مشوره وکړي. د افغانستان حکومت وایي په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د طالبانو او امریکا د خبرو اتم دور ته کتنه کوي او دوی خپلې ملاحظې لري. او رپورټونه وایي د هند په تر کنټرول لاندې کشمیر کې امنیتي ځواکونو سخت امنیتي تدابیر نیولي دي او لوی جماعتونه یې تړلي دي. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد نن پر ټویټر لیکلي چې موږ د خبرو هغه دور چې د اګست په دریمه پیل سوی و سره راغونډ کړ. په وروستیو څو ورځو کې دواړو خواوو پر تخنیکي جزئیاتو خبرې کړې دي. خلیلزاد په دې ټویټ کې لیکلي چې واشنگتن ته په لاره کې دی او هلته به د راتلونکو ګامونو په اړه مشوره وکړي. د وسوالو طالبانو ویان نن پر ټویټر وویل چې په قطر کې خبرې د خبرو اتم دور چې د امریکا د استازو او د طالبانو د استازو ترمنځ روان وو پای ته رسیدلی دی. هغه ویلي چې د پام وړ پرمختګ سوی دی. په دې اړه نور جزئیات نه دي څرګند سوي. د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته په یوه اس ایم اس کې ویلي دي چې دی به د جزئیاتو له راغونډولو وروسته معلومات وړاندې کړي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد تر دې وړاندې پر ټویټر لیکلي وو چې دی هیله مند دی چې دا اختر به د افغانانو لپاره د جګړې وروسته اختر وي. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې په قطر کې دوی د خبرو اتم دور پای ته رسیدلی، دوی دا مسایل څاري او خپلې ملاحظې لري.
مونږ وګورو، مونږ به خپل ملاحظات همیشه لرو. مونږ به وضعیت د نږدې نه څارو او د ټولو هر هغه خبرې اترې چې پایلې آتشبسی او د جګړې ختمېدو مسلې موږ لپاره مهم دي.
په دې اړه چې تاسو سره زموږ په پرونه کې اوریدلای شئ، د افغانستان د ملي امنیت ریاست نن وویل چې د طالبانو 15 زندانیان خوشی کوي. د ملي امنیت ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا یو څرګند نقش ده چې د افغانستان حکومت سولې ته کلک تعهد لري. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوی چې دا د وسوالو طالبانو څومره لوړ رتبه غړي دي که د هغوی عادي وسلوال دي. د سره صلیب نړیوال ټولنې په افغانستان کې د ملکي خلکو د تلفاتو د زیاتوالي له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې ادارې له لوري په یو بیان کې چې نن خپور سوی راغلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې سته خو تلفات چې د ملکي خلکو تلفات نه دي کم سوي. په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر خوان پیدرو سکار په دې بیان کې ویلي چې د ملکي خلکو کړاو ته کمه پاملرنه سوي او په جګړه کې پر ټولو خواوې ژغ کړی دی چې د ملکي افغانانو امنیت او د روغتیايي مرکزونو او روغتیايي کارکونکو خوندیتوب ته پام وکړي. د رپورټونو پر اساس د هند په تر کنټرول لاندې کشمیر کې امنیتي ځواکونو سخت امنیتي تدابیر نیولي دي. په دې سیمه کې له تیرو اتو ورځو راهیسې د ډله ییز ارتباط پر وسایلو ګرځنده ټلیفونونو، کورنیو ټلیفونونو او انټرنیټ بندیز دی. رپورټونه وایي په هندي کشمیر کې امنیتي ځواکونو د خلکو د ممکنو مظاهرو د مخنیوي لپاره بندیز نن هم ټینګ ساتلی و. سره له دې چې نن په اسلامي نړۍ کې د لوی اختر دوهمه ورځ ده، خو رپورټونه وایي چې د هندي کشمیر بازارونه بند وو او پر لار او کوڅو خلک نه لیدل کېدل. د هندي کشمیر په مرکز سرینګر کې نن هم لوی جماعتونه بند وو او مسلمانانو یوازې اجازه درلوده چې یو یا دوه تنه وګرځي. خلکو ته اجازه نه ورکول کېږي چې سره ډله سي یا په سرکونو راټول سي. نوی ډیلی څو ورځې وړاندې د خپل اساسي قانون 300 ماده لغوه کړه چې پر اساس یې جامو او کشمیر چې تر هغه مخکې خود مختار سیمه او په مستقیم ډول د هند د مرکزی حکومت تر واکمنۍ لاندې شو او د جامو او کشمیر هغه ځانګړی موقف چې د هند په اساسي قانون کې ورکړ سوی و له منځه ولاړ. دې سیمې ته د هند زرګونه امنیتي ځواکونه استول شوي او سیمه ییز سیاسي رهبران یو شمېر نیول شوي دي. د پاکستان د بارنوی چار وزیر شاه محمود قریشی نن د پاکستان په ترواکمنۍ لاندې کشمیر کې د مظفر آباد په سیمه کې وو او د هندي کشمیر له خلکو سره یې د همبستګۍ اعلان وکړ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي حکومت یې د کراچي شهر د جنوبي سیمو په چې په څو لسیزو کې د کمزوري پاملرنې له امله ډېر په بد حالت کې دی. د وضعیت د ښه کولو لپاره پر یو هر اړخیز پروګرام کار کوي. خان نن دا خبره پر ټویټر کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په مونسوني بارانونو له امله په پاکستان کې 161 تنه مړه شوي او د کراچي ښار ډېرې سیمې په اوبو کې ډوبې دي. د برق ارتباط په ډېرو سیمو کې د برق جریان قطع سوی دی او ویل کېږي چې ډېر کورونه راپرېوتي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پر امریکا او د هغې پر متحدانو تور پورې کړی چې سیمې ته یې د ځواکونو سیل ور جاري کړی او د فارس خلیج کې یې داسې شرایط رامنځته کړي چې هره ګړۍ د انفجار امکان شته. د ظریف دا خبرې د الجزیرې تلویزیون خپرې کړې دي. د ایران او امریکا روابط د خرابېدو په حال کې دي او واشنګټن پر تهران فشارونه زیات کړي دي. ظریف الجزیرې ته نن ویلي چې فارس خلیج یوه کوچنۍ سیمه ده او هر څومره چې په دې نازکه آبنا کې د بهرنیو قدرتونو بیړۍ زیاتېږي هغومره دا سیمه د امنیت له پلوه کمزوري کېږي. د روانې میاشتې په پیل کې د برتانیې حکومت ویل چې له امریکا سره به د سمندري امنیت هغه نړیوال ماموریت ته ورګډ شي چې په خلیج کې د تیلو د بیړیو د تګ راتګ د امنیت ټینګولو مسؤلیت ورکول کېږي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن په لندن کې دی او په دې دوه ورځني سفر کې به پر برتانیا وهڅوي چې د ایران په اړه خپل دریځ لا کلک کړي. او په قزاقستان کې د جنسي تجاوز وی قربانۍ شدي نن وویل چې په دغه هیواد کې د جنسي تجاوز عاملانو ته باید کومه سزا چې په قانون کې ټاکل سوې ده تغیر وکړي او زیاته سي. د ښځې ځان نه دی معرفي کړی او نن یې په قزاقستان کې د ښځو او کوچنیانو د مسؤلیت په یوه کنفرانس کې په پټ مخ خبرې کولې. د قزاقستان محکمې د جولای په 16 نیټه دوه سړي پر هغې د جنسي تجاوز په جرم په 2.5 کاله او 8 میاشتو زندان محکوم کړي وو.
خبرونه مولا زده رادیو اوریدل. په دې خبرونه کې دغه راپورونه اوریدلی سي. په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د اتم پړاو خبرو د پای سره هم مهاله افغان حکومت دغه پړاو د خبرو پایلې مهمې بولي. د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقي
هر هغه خبرې ترې چې پایلې آتش بسی او د جګړې ختمېدو مسلې زموږ لپاره مهم دي.
افغانان د افغانستان د سولې په اړه څه نظر لري؟
موږ غوښتنه ده چې مخکنی غون ته جنگ به نه وي، آرامي راشي، طالب مغره کم کرنه ونه کی کنه آرام انداز غواړم.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو او هم د ولایتي شورا د غړو شکایتونه به واورو چې د ګردیز کابل ترمنځ لویه لاره له خطرونو ډکه یادوي. د ولایتي شورا یو غړی وایي
همدغه لویه لاره هم د مرګ په لاره باندې خلک یادوي چې روزانه پکې د لوګر ولایت خزر د وغجان او پیو شمیر نور سیمو کې جګړې روانې وي، د طالبانو چک پوینټونه روان وي.
دا او نور راپورونه هم اوریدلی سي. دا مجله مو تاسو پښنیمو بچو ده. زموږ غږ لازده دی رادیو اوري ورته د خبرونې د سر موضوع ته. په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ اتم پړاو خبرو د پای سره هم مهاله افغان حکومت دغه پړاو خبرو پایلې مهمې بولي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره نن په خبرو کې ویل چې تر اووم پړاو خبرو پورې کوم ښکاره پایلې نه دي ترلاسه شوې او هیله ده چې د اتم پړاو خبرو وروسته د بین الافغاني مذاکراتو لپاره جدي کار وسي. خطر پر دې سپدې اړه جزئیات راکوي.
د افغان سولې په اړه د امریکا او طالب استازو د مذاکرات ټیمونو ترمنځ اتم پړاو خبرې تیر شپه پای ته ورسېدې. د اتم پړاو مذاکرات چې روانه میلادي میاشت پیل شوې وو، دواړو لورو ټیمونو د موافقې په تخنیکي اړخ میکانیزم او عملي ګامونو باندې کار کاوه. د طالبانو وین زبی الله مجاهد د شمې پورس پر خپل ټویټ پاڼه یاد مذاکرات کې ټور بللی. په قطر کې د افغان سولې په اړه د امریکا او طالب استازو ترمنځ د اتم پړاو خبرو د پای سره هم مهاله افغان حکومت د بین الافغاني خبرو لپاره هیله مندي ښودلې ده. د جمهور رئیس وین صدیق صدیقي د شمې پورس له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
موږ وګورو، موږ به خپل ملاحظات مشالرو، موږ وضعیت د نږدې نه څارو او د ټولو مخامخ خبرې ترکی او بیا به جګړه ختم. هر هغه خبرې اترې چې په پایلې آتشبسي او د جګړې ختمېدو مسلې هغه موږ لپاره مهم دي.
صدیقي همدا شان وي تر دا مهاله چې مذاکرات شوي ښکارا پایلې نه ده معلومه شوې. طالبانو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. د جمهور رئیس وین په خبره افغانان د جنگ ختم غواړي او د وی تلپاتې او بایزت سولې غوښتونکي دي. په ورته وخت کې د افغان سول لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد افغانانو ته خپل اختریز پیغام کې هیله ښودلې ده چې دا لوی اختر د افغانانو لپاره د جګړې وروسته اختر وي. نوموړي په افغانستان کې د جګړې د ټولو لورو پر مشرانو غږ کړی چې د اختر په مناسبت سولې ته کار وکړي. اتم پړاو مذاکرات داسې مهال پای ته رسیږي چې د خبرو د دواړو لورو پکې د پرمختګونو تر څنګ د ډېر ژر هوکړې ته د رسیدو خبره هم کړې. خو اوس پوښتنه دا ده چې د اتم پړاو خبرو ته دغه هیله مندي په څه معنا ده؟ د سیاسي چارو شنونکي سخي منیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم خپله یې ناهیله دی خو روان وضعیت داسې تحلیلوي. د ویزا هغه پروسه ده چې په قطر کې په اړه اته پړاو خبرې وشوې دومره ورته خوشبینه نه یم. د دې لپاره چې خپله غني تېره ورځ وویل چې اول به انتخابات کېږي، هغه څه چې ښکاره د دې پروسې سره مخالفت دی. دغه اوسنۍ خبرې هم د خلکو د غولولو لپاره او په ټاکنو کې د بریالیتوب لپاره کېږي. د ده په خبر افغانان د یوې تلپاتې او بایزت سولې لپاره د هر لورو لخوا د هڅو هرکلی کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم تېره ورځ په خپل اختریز پیغام کې وویل چې د سولې مذاکرات بې له قید او شرط او سوله په قید او شرط سره ده. هغه وویل سوله راتلونکې ده خو ټینګار وکړ دا سوله چې د افغانستان مطلق اکثریت یې وغواړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، د قطر د خبرو په تړاو د افغانستان د حکومت خبرګون واورید. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن پر یوه تازه ټویټر کې لیکلی دی چې موږ د خبرو هغه دور چې د اګست په درېیمه پیل سوی و سره راغونډ کړ. دی وایي چې په وروستیو څو ورځو کې دواړو خواوو پر تخنیکي جزئیاتو غور کړی دی. خلیلزاد په دې ټویټ کې لیکلی چې واشنگټن ته پر لاره دی او هلته به د راتلونکو ګامونو په اړه مشورې وکړي. په همدې حال کې ښاغلی خلیلزاد پرون د یکشنبه په ورځ چې د اختر لومړۍ ورځ وه د اختریز پیغام په خپرولو سره په ټویټ کې لیکلی و چې د لوی اختر اصلي معنی د نفس قرباني کول دي او د افغان جګړې ټول مشران دي هم دا خبره په داسې حال کې له زړه ومني چې موږ د سولې لپاره زیار باسو. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د استاد نصرالله ستانکزي سره مې په خبرو کې د ښاغلی خلیلزاد د دې خبرې اصلي هدف په اړه وضاحت غوښت.
په سیاست کې د قربانۍ ورکول د مال نظر معنی دا نه چې یو شخص باید د قدرت نه انصراف وکړي، له قدرت نه واوړي. نو د ما په عقیده دغه پیام ډېره توجه د کابل رهبرانو ته ده چې باید د قدرت نه یو څه په ګوښه شي یا په څنډه شي او نور هم له ځانه سره په قدرت کې شامل کړي. فکر کوم ټول هدف به همدا وي.
استاد، د افغانستان تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنو ته که موږ پام وکړو، یو له ډېرو مهمو لاسته راوړنو څخه مثلا د بیان ازادي ده یا د ښځو حقونو دي یا داسې نور مسایل دي، څومره مهم دي چې په هر ډول د سولې په خبرو کې دغه مسایل حفظ سي، خوندي سي، پرته له دې چې د قدرت خبرې دغه نور لاسته راوړنې څومره مهم دي چې پاتې خوندي سي؟
د ما په عقیده ژبه د دې پوښتنې ځواب د حقوقو د یو شاګرد پیروان درکړم. هغه دله چې د افغانستان نافذ اساسي قانون وایي چې څو شیان غیر قابل تعدیل دي: یو اسلامي جمهوري نظام، بل د افغانستان عدم تجزیه او ملي حاکمیت، او همدارنګه که د بشر د حقوقو په ارتباط ښېګڼې راځي کېدای سي چې تعدیل راشي. که چیرې رویت دا وي چې د بشر د حقوقو د بیان ازادي چې تېره سوه اتلسو کلو کې کم و زیات لاسته راوړنې لري، د هغه په حفظ سره د افغانستان د موجود اساسي قانون چوکاټ کې بحث مطرح سي، دا به ډېره ښه وي. دغه ستونزه به د قانون له مخې حل سي.
بله ستانکسی سپ، یو بله موضوع دا لکچیتاسی هم خبری است د طالبانو او د امریکایی پلاوی ترمنز یو احتمالی توافق خبری کیجی پا دیر نجده راتلون کی کمی خبری چی تروسه پوری سوی دی، تروسه پوری د افغانستان د حکومت زای پا دغو خبرو کی خالی دی که چی ایری واقعا داغ یو توافق وسی چی اصلا نوش پده بنده نپویجو چی تا با کل کیجی، چا وقت بکیجی، چی شی پا غی کی، چا موضوعاتی هغه جلا مسله ده. خدا چې د افغانستان حکومت ځای تر سپدې خبرو کې خالی دی، نو هر ډول سولې معامله به ولسمشر غنی په کم وضعیت کې قرار ورکړي او بل پر انتخاباتو به څومره اغیز ولري؟
ما باور داده است په کابل کې چې مخکې د تاج دوال په کتنه په ځواب کې ما وویلې، په کابل کې هر هغه توافق چې د افغانستان حکومت پرې ګډون ونه لري ډېر به د منلو وړ نه وي. اما که چېرې سیاسي فشار په کابل باندې راشي، باور مې داده چې په طبیعي ډول به تمکین وکړي. اما بله د تاج د پوښتنې بله برخه چې انتخاباتو باندې څه کوي، که چېرې د سولې پروسه د انتخاباتو نه مخکې کوم توافق ته ورسېږي، نو ما باور دارم چې انتخابات به ترسره کړي. او دا اوس هم چې سوله خبرې دي د افغانستان انتخابات تر سوال لاندې راوړي، او اصل د سراسري بودن د انتخابات تر پوښتنې لاندې راوستي. نو زما باور دار دی که چېرې د سوله خبرې یا ډېر انکشاف وکړي یا توافقات ته ورسېږي، احتمالا چې انتخابات ونیسي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزی و دوستانو خبره د افغانستان د سولې د په دې برخه کې د افغانستان ډېر لوی برخه چې د افغانستان ملت ته په دې سولې کې ډېر مهم رول لري، او د دوی نظرونه مرخصي د دوی په استازیتوب د یو څو کسانو چې د کابل څخه زموږ د همکاران سره غېدلې دي دغه نظرونه په واورو.
موږ غوښتنه دا ده چې مخکنی غونډه جنگ به نه وي، رامی راشي طالب مغره کم کرنه ونه کی کنه اور انداز غواړم.
نومې کامران دی، د کابل ولایت اوسیدونکی. موږ سولې ته ډېر خوشبینه یو، موږ وایو چې سولې راشي، دا سولې 15 کلن جنگ چې دی دا د منځه لاړ شي او سراسري سولې داسې نه چې یو نمایشي سولې یو ډله لاړ شي او شلې ډلې نور هم ووجل شي. موږ سولې منو خو په دا کم د لاسته راوړنې چې لرو دا نه غواړو چې موږ د لاسه ورکړو. خلک باید معامله نه شي، یو حقیقي سولې موږ دینه نگراني لرو. موږ وایو چې خدای نه خواسته چې دا مملکت به ته پاکستان ته یا د هغې پامثال نور خلکو ته پلاس ورنشي. درته چې کوم د اتلس کالو کې د خزو په مورد کې او د خلکو د پیشرفتونه چې کړی دي، چې دا به ته معامله نشي، لاړ نشي، به ته خلک اماغه جنگونو ته تنظیمي جنگونو ته لاړ نشي، به ته خزي په کورونو کې نه دنیا نن کم دي تورسته. دا ټول د صلح د غزه کې چې کله صلح هني نو څوک نشي کولای چې تحصیل راوشي، تحصیل لوکي.
مون خود ټول افغانستان ټول خلق سوله غواړي چې معلوم شي چې سوله کیږي که نه کیږي. تر اوسه هیڅ معلومه نه دي. خلق وایي چې سوله کیږي، خدای که وکړي چې سوله شي. نور خلق په دې خبره هم پریشانه ده، هم سرگردانه ده، هم مشکوکه ده دا سوله کیږي که نه کیږي. د خدای کار ده که خدای وکړي چې یو سوله یو آرامي په افغانستان چې اوس مهربانه چې یو آزادي وي چې آرامي وي چې یو وژنه نه وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. د سهار له وو د ماښام د وو بجو تر وو بجو پر پرمنځنۍ سپه 12:15 او د اف ام پر 3:15 سپه د ازادي راډیو ټول خبرونه په افغانستان کې د افغانستان په ټولو ولایتونو او سیمو کې صاف او واضح اوریدلای سي. یو که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي زموږ خبرونه پر ویب سایت هم واوري او خبرونه او راپورونه مو ولولې. پته مو د ازادي راډیو دات کام یا ازادي راډیو دات اورګ. مخکې خبره د سولې و اوس په ورسو ولایتونو ته او هلته به د جګړو حل درکو. د روزګان امنیتي چارواکي په چارشینو ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د دغه ولایت امنیه قمانداني وایي چې طالبانو له تیرو دوو اونیو راهیسې د یادې ولسوالۍ د نیولو په هدف ډلهیز بریدونه کړي دي، خو له سخت مقاومت سره مخامخ شوي. د روزګان ولایتي شورا بیا د چارشینو ولسوالۍ محاصره خبره کوي او په اړه یې اندیشمن دي. شریف الله شرافت لسیمی راپور کوي.
د اورزګان ولایت امنیتي مسولین خبر ورکوي چې په چارچینو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو هغه بریدونه فرشاتم بولي چې غوښتل یې یادې ولسوالۍ ته سقوط ورکړي. دغه امنیتي مسولین وایي پر چارچینو ولسوالۍ وسلوالو طالبانو له تیرو دوو اونۍ راهیسې ډلهیز بریدونه پیل کړي چې هڅه یې کول څو یادې ولسوالۍ سقوط کړي، خو بریالي نه سوه. د اورزګان ولایت امنیه قمندان محمد خطاب خنجری د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په وجلسو وسلوالو طالبانو کې د دې مهم قمندانان هم شامل دي.
54 نفر در مجموع تلفات دشمن در دو هفته که ما تلف دشمن حمله کرد در ولسوالی چارچینا 54 نفر اینا تنها کشته دارن. زخمیایشان زیاد است. زخمیایشان در حدود 36 نفر است. 37 نفر زخمی دارد دشمن. فعلا وضعیت زیر کنترل است و مشکلات نیست. طالبان ساحه فرار کردند.
محمد خیتم خنجری وایي چې د یادو عملیاتو او بریدونو پر مهال په یادو موده کې 14 افغان سرتیري وژل شوي او د یادې ولسوالۍ د امنیه قمندان نقیب الله په ګډون یو شمیر نور افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. په ولسوالۍ کې میشت امنیتي مسؤلین هم وایي چې اوس په ولسوالۍ کې وضعیت عادي دی او کومه ستونزه نشته. خو د اروزګان ولایت د ولایتي شورا مسؤلین بیا وایي چې وسلوالو طالبانو اوس هم یادو ولسوالۍ سخته محاصره کړې او یوازې د ملي اردو یو کمپ د افغان پوځیانو په واک کې دی او په خبره چې نورو ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو سره دي. د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم کریمي له دولت غوښتنه کوي چې یادې ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په چارچینو ولسوالۍ کې د روانې جګړې په تړاو رسنیو ته څه نه دي ویلي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
او سپه گردیز تورسو د کابل گردیز د لوی لارې د امنیت په اړه د پکتیا ولایتي شورا اندېښنې زیاتې سوي دي. د دغې شورا یو شمېر غړي او سیمه ییز اوسېدونکي د یادې لارې په اوږدو کې د نامنیو د زیاتېدو څخه شکایت کوي. دا چې د دوی شکایتونه څه دي احسان آرین له پکتیا څخه راپور کوي.
د کابل گردیز لوی لارو چې د هیواد یو له مهمو لوی لارو څخه شمېرل کېږي هر ورځ پرې د څلورو ولایتونو پکتیکا خوست پکتیا او د لوګر ګڼ شمېر خلک او دولتي چارواکي پرې تګ راتګ کوي. تازه د پکتیا د ولایتي شورا شمېر غړي وایي چې د پخوا په پرتله د غلوي لارې امنیت خراب شوی او خلک نشي کولای په ډېره زړه یاد ولایتونو مرکز کابل ته سفر وکړي. د پکتیا د ولایتي شورا غړو تاج محمد منګل او محمد رحمان قادری له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د غلاره تر ډېره د لوګر ولایت په اوږدو کې نام نه شوي چې ډېری وخت وسلوال مخالفین عمومي لارو ته راوځي، تلاشی کوي او وخت نا وخت له امنیتي ځواکونو سره جګړې کوي.
همدغه لویه لاره هم د مرګ په لاره باندې خلک یادوي چې روز نه پکې د لوګر ولایت د خزر د وخجان او په یو شمېر نورو سیمو کې جګړې روانې وي. د طالبانو چک پوینټونه روان وي.
متاسفانه په دغه یو میاشت په اوږدو کې دغه لاره د اندېښنې وړ ده. په لاره کې کله کله مخالفین نه وځي، هغه څوک چې دوی په لټه کې وي هغه کوزوي او یا ورځ کې یا یو نه بل ورځ کې د دوی امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې وي یا جنګ روان وي.
د ګاردیز او کابل د عمومي لارې یو شمېر موټر چلوونکي هم مني چې لاره له ورځې بلې ته خطرناکه شوې او ډېر کله دوی په جګړو کې ګیر پاتې کیږي.
زه خپل نمیګم یوسین د بیګان بلش په دغه د تمور ټندونو کې ګیر شوم. یو ګنټه جنگ وو او مټر ډوريږي، اسپارلیم ډوريږي، خلکان ډوريږي، نه راځي.
زمانو عبدل ستار زازای د لار ډېره خراب شوه، ځکه روزانه جنگ او جګړې په دې لارې کې یو ورځ نه بل ورځ طالبان راوځي.
د 203 تندر قلو اردو د څلورمه پلی لوا قومندان ډګروال عبدالمتین حسن خیل له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دې لوی لارې د امنیت د خوندي کولو لپاره ځنګړي امنیتي تدابیر نیولې او په پلی کېدو سره به په امنیت کې خورا بدلون رامنځته شي.
لاله جوړ کړی دي چې هغه وړي پوسټي دي موږ دي هغه به ټولې کو ام بیزونو ورته جوړ کړو ترڅو یو بیزو کولای شي چې هم تاروکي اجرا کړي، هم کمین اجرا کړي، هم د لارې امنیتونه ونیسي. انشاءالله تعالی په لار کې به هم بهبود راځي، تغییر به راځي.
د کابل گردیز د لوی لارې د ساتنې مسؤلین په داسې حال کې د دې لارې د امنیت د خوندیتوب خبره کوي چې له دې وړاندې هم د لوګر ولایت ولایتي ادارې څو ځله د امنیت د خوندیتوب ژمنې کړې وې، خو د مسافرینو په وینا چې تر اوسه د دې لارې په امنیت کې ځانګړی بدلون نه دی راغلی. احسان آرین، ازادي رادیو، پکتیا.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به نړیواله موضوع واخلو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولتون بریتانیا ته تللی څو دا هیواد د ایران په وړاندې د سختې رځ لپاره وهڅوي. بریتانیا د اکتوبر په 1 له اروپایي ټولنې څخه د وتلو لپاره چمتووالی نیسي او ګڼ ډیپلوماتان په دې تمه دي چې لندن له واشنګټن سره د ملګرتیا ډیره زیاته کړي. سفیر الله ستانکزی راپور کوي.
د ایران په وړاندې د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانالډ ټرمپ د تګلارو یو لوی پلاوی د ملي امنیت سلاکار جان بولټن بریتانیا ته تللی څو پر ایران د سختیو لپاره بریتانویان وهڅوي. بولټن پرون یک شنبه لندن ته رسیدلی. جان بولټن دوشنبه او سه شنبه په بریتانیا کې تیروي او هڅه یې دا ده چې له لندن سره د سپینې ماڼۍ اړیکې چې د بریتانیا د پخوانۍ صدر اعظم تریزا مې په وخت لږ څه سړې شوې وې بېرته ښې کړي. تمه ده دی له بریتانوي چارواکو سره په خبرو کې هغوی وهڅوي چې د ایران په وړاندې خپله پالیسي د امریکا له پالیسي سره یو رنګ کړي، هغه پالیسي چې ایران یې تر سختو بندیزونو لاندې نیولی. امریکا په 2013 کال کې له ایران سره له اټومي تړون ووته او په دغه هېواد یې سخت بندیزونه له سره پیل کړل. بریتانیا، فرانسه، جرمنی، چین او روسیا چې له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون نور لاسلیک کوونکي هیوادونه دي لا هم په دغه تړون کې پاتې دي. د ټرمپ د ادارې یو لوړ پوړی مقام ویلي د بولټن استدلال به دا وي چې که لندن له ایران سره له اټومي تړون ووځي دا به په ایران د فشار په راوستلو کې مرسته وکړي، خو د دغه چارواکي په خبره داسې یوه پریکړه ښایي ژر ونه نیول شي. که څه هم بریتانیا اټومي تړون ته ژمنه پاتې ده، خو په هرمز تنګي کې د ایراني پوځیانو لخوا د یوې بریتانوي تیل وړونکي بیړۍ ایسارولو د دوی اړیکې زیانمنې کړي. ایران وروسته له هغه چې د جولای په 3 په جبل الطارق کې د بریتانیا له ملاتړ برخمن حکومت د ایران یو بیړۍ ودروله، په ځواب کې شاوخوا 15 ورځې وروسته په هرمز تنګي کې د بریتانیا بیړۍ ایساره کړه. همدې وروستیو پیښو په لندن فشار راوړی چې د ایران په وړاندې یو سخت دریځ غوره کړي. د ایران په وړاندې د بریتانیا تر ټولو مهمه پریکړه دا وه چې له امریکا سره په هغه تړون کې یو ځای شو چې دندې په خلیج او د سیمې په نورو نږدې اوبو کې د آزاد بیړۍ چلونې د امنیت ټینګښت دی. امریکا له دې چې بریتانیا په دې ائتلاف کې ورسره یوځای شوې د دغه هیواد ستاینه کړې او خپل نور ملګري هم دې کار ته هڅولي. د ایران ولسمشر حسن روحاني بیا په وار وار ټینګار کړی چې که امریکا له دوی بندیزونه لرې کړي دا یې خبرې ورسره کوي. د وروستۍ وار تېره سېشن به امریکا ته ګواښ هم وکړ چې که د ایران امنیت له ګواښ سره مخ شي په هرمز تنګي کې به بیړۍ چلونه خوندي پاتې نه شي.
او هاخوا په کشمیر کې نن د لوی اختر لومړۍ ورځ وه. وروسته له هغه چې تېره اونۍ هندوستان د کشمیر امتیازي وضعیت له منځه یووړ چې ګواکې دا سیمه باید له هندوستان سره په بشپړه توګه یو ځای سي، د کشمیر اوسیدونکو نن په سختو امنیتي تدابیرو کې د اختر لمنځ وکړ. په ځینو جوباتونو کې هیڅ د اختر لمنځ ونه سو. حکومت ویلي چې دا ځل اختر باید په سادګۍ ولمانځل سي. د هندوستان لخوا د دې هېواد تر کنټرول لاندې کشمیر کې د لوی اختر پر مهال پر جوماتونو د محدودیت وضع کولو هدف دا ښودل سوی چې د حکومت پر وړاندې د لاریونونو مخ ونیول سي. د کشمیر ځینې اوسیدونکي د دې وضعیت په اړه شکایت کوي. وروسته له هغه چې هندوستان د تېرې دوشنبه پر ورځ د اساسي قانون د 308 مادې په لغوه کولو سره له کشمیر څخه ځانګړی امتیاز واخیست، په دې سیمه کې د کړکېچ رامنځته کېدو بیره رامنځته شوه. هندوستان په سیمه کې ګرز بندیز وضع کړ او د دغو اقداماتو په غبرګون کې پاکستان د اعتراض په توګه له هندوستان سره ډیپلوماتیک اړیکې محدودې کړې. د هندوستان صدر اعظم نریندر مودي د پنجشنبه پر ورځ خپل ملت ته په وینا کې وویل چې له کشمیر څخه ځانګړی امتیاز د تروریزم د مخنیوي په هدف اخیستل سوی دی.
ستاسو له پیغامونو
راتلونکي نیکمرغه لوی اختر مبارکي د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته او د پراخ همکارانو ته مبارکي وایم او د افغانستان درجدلي ملت او رنجدلي ملت او ټوله کافه مسلمه امت د دغه لوی اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې د افغانستان خلک او نور امت په دې لوی اختر کې خپل د مالو د قرباني وینه توی کې نور د انسان د قرباني وینه ختم شي. موږ امیدوار یو او امید لرو چې د طالبانو اسلامي تاریخ هم یو وربند وکړي، په دغه شپو کې وربند اعلان کړي او دغه ورځې په شرافت د دغه ورځو په بزرګۍ باندې وربند اعلان کړي تر څو چې دغه موقتي وربند په دایمي وربند تبدیل شي، تر څو چې خدای تعالی افغانستان ته یو صلح راولي د دغه اختر په برکت، تر څو چې د افغانستان د خلکو وینه نور د افغان په لاس نه شي، نور د مسلمان وینه د مسلمان په لاس نه شي، نور د انسان وینه د انسان په لاس نه شي. او زما غوښتنه دا ده د ټولو علماو د ټولو خلکو څخه چې په ورځ کې د کوچي د لوی اختر د لمانځه په مخ کې په خپل مساجدو کې تقریرونه وکړي په باره کې د سولې او د سولې پاکې دعا وکړي او خلک او ټول وګړي د افغانستان وسولې ته راوبولي. دا مې پیام دی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو دایمي اورېدونکی او ستاسو دایمي همکار قاری پښتون یم.
دلی اختر مبارک هم ته وایم. غواړم چې پیغام دې پرېږدم. احمد یم د کندهار ولایت څخه. پیغام مې دا اړوند دی د واکسین خو ډېر ښه پروسه ده. عمر یې شم پت نتیجې هم لیدلې دي چې ګټه رسولې ده عام ولس ته. په دې دغه اریان یم چې ولې په لرو ولسوالیو کې واکسین نه کېږي، چې دا اوس د طالبان لخوا څنګه ورته جوړېږي او که نه غواړي حکومت په هغو سیمو کښې ترسره شي. په رسنیو کښې اوس مې رپورټ واورېدې په هلمند ولایت کښې د معلولیت پېښې پېښې شوي وې هغه سیمو کښې چې واکسین نه و ترسره شول. نو دغه واکسین خو بېخي ښه دی چې تطبیق وي. نن د خوشحال په کندهار ښار کښې دا په کندهار په ډېرو ولسوالیو د افغانستان په ټولو ولسوالیو کښې تطبیق شي. ډېره مننه.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دوستانو د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبرې مجله همدومره وه. له خپرونې مو ادامه لري. دری مجله زما همکار آرش همایون درته وړاندې کوي.
تشکر فریبا جان، خسته نباشین. سلام و درود بر شما.